پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم دولس بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات اوري افغان خبریالان وای په ورستیو کې د خبریالانو وژنې کمی شوې خو تاوتریخوالی ورسره ډیر شوی
2001 کال متاسفانه ډیر خونړی کال او په دغه کال کې موږ پښتنه ژورنالیستان شهیدان ورکړل
د طالبانو له وخت رسیدو وروسته یو شمېر کسان وای ټولنیزو شبکو ته لډاره شاړه ولې په دې تړاو په هلمند کې د یو وژل شوی انجینر کورنۍ وای
چور زما از ما ضرور جسد ته می دروي چې هغه ظلم مرسرسو یو چې بيخي په هیڅ کتاب کې نو روا
په کابل کې د هغو انزورګرانو چې پر دیوالونو به انزورونه کشل کار درېدلې دي
محدود څه چې بيخي بالکل بندې ټول فعالیتونه زمون
کونړ کې د کبانو فارم لرونکو وای کاروبار خراب شوی دی د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې نور بسته د شزو لپاره ځانګړی پروګرام اوري خو اوس په پیل کې صفی الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي
سلام ده مهم خبرونو سرټکی ده بشری حقوقو د تار سازمان یوې مسؤلې د کاناډا لخوا له افغانستان د خلکو د استلو هڅه استایلې ده نن د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو په مارکیټ کې افغانۍ د ډالرو په وړاندې یو څه نور هم قوي شوی ده لساره یې 1.3 افغانۍ تبادله کیږي او د اروپایي ټولنې مشران نن په بروکسل کې غونډه کوي بشپړ خبرونه د امریکا کانګرس پرون هغه کلنۍ دفاعي بودیجه تصویب کړه چې پر اساس یې په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې لپاره یو ځانګړی کمیسون ټاکل کیږي دغه کمیسون ټاکل د 1.8 میلیارد ډالر دفاعي بودیجې او برخه ده چې سنا جرګې د نه هاتیا مثبتو د لسو مخالفو رایو سره پرون تصویب کړه له دې مخکې تېره اونۍ د امریکا استازي جرګې دغه بودیجه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن توشیح ته اړتیا لري تصویب کړې وه د افغانستان د جګړې د ارزونې کمیسون به له دواړو ګوندونو جمهوري پالو او ډیموکراتانو څخه جوړ شپاړس غړي لري او د یو کال په موده کې به خپل لومړنی راپور وړاندې کوي او نهایي به یې په درې کلونو کې بشپړوي دا کمیسون به د افغانستان د جګړې په اړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه وه یو بشپړ جاج اخلي او دراتلونکو عملیاتو لپاره به له دغې جګړې د اخیستل شوو تکتیکي او ستراتیژیکو درسونو سپارښتنې وړاندې کوي په افغانستان کې د امریکا نږدې شل کلنه جګړه د تیر اګست میاشتې په پای کې له دې هېواده د ټول امریکایي سرتیرو په وتلو سره پای ته ورسېده او طالبان بیرته په افغانستان کې واکمن شول د بشری حقوقو د څار سازمان یوې مسؤلې د کاناډا لخوا له افغانستان د خلکو د استلو هڅه ستایلې ده دغه سازمان د ښځو د حقوقو مرستیال هیدربار په خپل ټوټر باندې لیکلي چې خوخه د لا هم ځینې هیوادونه له افغانستان خلک باسي هغه کاناډا ته شاباسای ورکړي چې افغانان باسي او د دې هڅې د لا ګرندې کولو غږ کړي کاناډای چارواکو له هغې ډلې د کاناډا د کډوالو پناه غوښتونکو وزیر شان فریسر ویلي وړمشپه 1.3 افغانان کاناډا ته ورسول شول هغه ویل د خلک په البرټا کې د دمګړی لپاره مشت شوې دي د افغانستان په خوانه ولسمشر حامد کرزی وی طالبانو په زور کابل نه دی نیولې بلکې ورته بلنه ورکړل شوې چې خارتنه نه وځي ته په دې خار کې د ګډوډیو او لوټ او تالان مخاوني ول شي خغلی کرزی دغه څرګندونی له اسوسییټډ پریس اژانس سره په تازه مرکه کې چې پرون خبره شو کړي او ویلي دي ورسره له هغه چې په خوانی ولسمشر اشرف غنی ناببر او په پټل افغانستان ووت د طالبانو ته چې د کابل خار تر دروازو پورې رسیدلې او بلنه ورکړه چې خارتنه نه وځي کرزی چې په کابل کې خپل منیا وړو ماشمان سره اوسې دا خبره پټینګ وکړه چې له هیواد د غنی وټلو پورستیو د حقوق کې هغه پلان شند کړ چې د او د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر عبد الله عبد الله په دوحه کې له طالب مشرانو سره پریکار کړی او لمخې طالبان په منظم ډول کابل ته نه وتل د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور لمخې دی وی احتمالي موافقه د عملی کېدو د دقیق شمیرنه د طالبانو لخوا د کابل نیول یو ورځ مخکې د اگست په 14 پیل شوی و. د راپور له مخې کرزی او عبدالله له غنی سره په کتنه کې موافقه کړې وه چې پر سبا به دوی دواړه له یو 15 کسیز پلاوي سره دوحې ته ځي چې د واک د شریکولو پر موافقې خبرې وکړي. نن د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو په مارکیټ کې افغانۍ د ډالر په وړاندې یو څه نور هم قوي شوی او له سهار راهیسې 103 او 104 افغانۍ د یو ډالر په وړاندې تبادله کیږي. دا خبره د کابل د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجي دادګل حضرت زی نن آزادي راډیو ته وکړه.
نن 23 د قوس د پرون په څیر ډالر د 103 نه تر 104.5 افغانۍ پورې تبادله کیږي. دلته هوا سړه ده، واوره ورېدلې ده، لا تر اوسه پورې اصلي ریټونه هم نشته.
ښاغلی حضرت زی، د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت لوړېدو دوه مهم دلایل په ټولو ولایتونو کې پر افغانۍ د راکړې ورکړې او د اسعارو د قاچاق وړونکو په وړاندې د طالبانو د حکومت وروستي اقداماتو بلل. طالبانو وړمه ورځ اعلان وکړ چې په ټولو ولایتونو کې به راکړه ورکړه پر افغانۍ کېږي او له سرغړوونکو سره به سخت چلند کېږي. ډالر چې نرخ یې وړمه ورځ تر 130 افغانۍ پورې رسېدلی و، پرون ډېر راولوید او د ورځې په پای کې شاوخوا 104 افغانۍ د یو ډالر په وړاندې تبادله کېدې. او د اروپایي ټولنې مشران نن په بروسل کې ونډه کوي چې بحثونه به تر ډیره پر بیلاروس، کووید 19، انرژي او د اوکراین روسیې پر پوله د روسیې د پوځي پیاوړتیا پر سر زیاتو شوو کړکیچونو څرخي. د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پوځي ځواکونو ځای پر ځای کېده او پر اوکراین د یو احتمالي برید په اړه اندېښنې د اروپایي مشرانو د خبرو د اجنډا په سر کې دي. اروپایي ټولنې له روسیې غوښتي چې کړکیچ کم کړي او د اوکراین په ختیځ کې د 2 کلن کړکیچ پر سر بیرته ډیپلوماسۍ ته مخه کړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. زموږ خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټه وای په وروستي 4 میاشتو کې په هیواد کې د خبريالانو د وژنې پیښې کمې شوې، خو په وړاندې تاوتریخوالی لا هم روان دی. د دفاع کمیټې مسؤل او د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالمؤید هاشمی آزادی رادیو ته وویل لا هم خبريالان معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې لري. دا په داسې حال کې ده چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په تازه خبر کړي کالنی راپور کې روان 2021 میلادي کال د افغانستان د خبريالانو لپاره خونړی بلل شوی دی. د موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې 2021 میلادي کال د افغانستان د خبريالانو لپاره خونړی هیواد بللې. په دې هیواد کې د خبريالانو د دفاع بنسټونه وایي په دې کال کې شپږ افغان خبريالان وژل شوي او لسګونه نور د تاوتریخوالي سره مخ شوي. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټې مسؤل او د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالمؤید هاشمی ازادي راډیو ته وویل اوس چې پر افغانستان طالبان واکمن دي، که څه هم د خبريالانو د وژنې قضیې کمی او آن صفر شوي، خو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې لا هم شته.
2021 کال کې وړاندې تر دې چې طالبانو اسلامي امارت په کابل واکمن شي، متاسفانه ډیر خونړی کال و. په دغه کال کې موږ پښتانه ژورنالیستان شهیدان ورکړل چې زیاته برخه یې خزینه خبري اعلانې وي. د طالبانو د اسلامي امارت تر راتلو نه وروسته د ژورنالیستانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې شوې نه دي، ولې خوشبختانه چې د ژورنالیستانو د وژنو د شهادت پیښې کچه راټیټه شوې ده. موږ امیدوار یو چې عام وسلوال طالبان به روزنه ویني، ټریننګ به ویني، د خپلو مشرانو د فرامینو د هدایاتو مطابق به هغوی د رسنۍ سره ښه چلند او خبر خوردو کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په نړۍ کې د بندي خبريالانو په کلني راپور کې ویلي چې په 2001 میلادي کال کې په 23 هیوادونو کې 293 خبريالان بندیان وو چې دا په تیرو 40 کلونو کې تر ټولو ډیر شمیر دی. د دې کمیټې د معلوماتو پر بنسټ په 2021 میلادي کال کې په نړۍ کې 240 خبريالان وژل شوي چې تر ټولو ډیر په افغانستان کې وژل شوي. د دې راپور پر بنسټ په تیرو 40 کلونو کې هم تر ټولو ډیر خبريالان په افغانستان کې وژل شوي. د افغان خبريالانو د دفاع کمیټې مسؤل او د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالمؤید هاشمی وای که څه هم پر روان کال کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو دقیق شمیر نشته، خو دی وای په تیر 2020 میلادي کال کې په بیلابیلو پیښو کې 8 افغان خبريالان وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي وو. نوموړی وایي دا شان په دې کال کې 45 خبريالان ګواښل شوي او 6 نور بندیان شوي. ښاغلی هاشمی وای د تیر جمهوري نظام وروستۍ میاشتې د خبريالانو لپاره خونړی وي چې ځینې خبريالان پکې په مرموز ډول وژل شول او وژونکي معلوم نشول. که څه هم هغه وخت حکومت وژونکي طالبان بللي وو، خو طالبانو د خبريالانو په وژلو کې لاس لرل رد کړی وو. عبدالمحیط هاشمی وایي په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې نږدې سل خبریالان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او له حکومت سره د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 550 قضیې ثبت وي چې د څېړنو ژمنه شوې وه خو تر اخره یې په اړه څېړنې ونه شوې او عاملینو ته یې سزا ورنه کړل شوه. ښاغلی هاشمی وایي چې لا هم د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې شته. دا شان معلوماتو ته د خبریالانو نه لاسرسی د دوی په وړاندې بله جدي ستونزه ده. خو د طالبانو حکومت وایي چې هڅه یې کړې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو مخه ونیسي او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
اول خو دا وایم چې اسلامي مرد پر اتاق بیس خبري عالم چیرې وزل سوی نه در نیز ته خطر پیښ سوی ده. البته د کاري جریان په وخت کې کله کله ستونزې ورته پیښ سوی دي چې څو علتونه وو. د خبریالانو برخورد له موږ سره ډېر نوی وو. طبعا ځینې جوکې عدمې پوهاوی منځته راته. زموږ ځواکونه هم خبریالانو سره برخورد ډېر نوی وو. کله کله د سوی داسې کوچنیو موضوعاتو باندې ستونزې جوړې کړي دي. بل وضعیت داسې و چې د تحول راغی په دې وخت کې ټول شیان بیرته نارمل کول او کنټرول وخت غواړي.
ښاغلی مجاهد وایي که ژورنالیستان د خپلو قضیو په اړه محاکمو ته عارض شي نو رسیدنه به ورته وشي. په همدې حال کې یو شمېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وایي تیر شل کلونه په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې خونړي وو او دوی په خپلو قربانیو د بیان ازادي وساتله خو اوس ډېری دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي او تیرې شل کلنې لاسته راوړنې یې د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي. خاطره نوری په کابل کې د یو خصوصي رسنۍ ویاند او خبریاله ده.
په افغانستان کې ډېری رسنۍ لکاره غورځېدلې دي ځکه د محدودیتونه دوی ته اجازه نه ورکوي چې لکه د پخوا په څیر کار وکړي او په دې سره ډېری خبریالان بیکار شول، په کورونو کې کیناستل، حتی دا چې شاقه کارونو ته یې مخه کړله. دا مستقیما د یو هیواد په بیان ازادۍ برخه کې یوه لویه ننګونه ده چې خبریالان ورسره مخامخ دي.
اغلی نوري له طالبانو غواړي چې خبریالانو ته کاري شرایط رامنځته کړي. په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو د دفاع بنسټونو هم ویلي چې په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې نږدې 2000 ښځینه خبریالانې بېدندې شوي او شاوخوا 221 رسنۍ تړل شوي دي.
و موردل چې افغان خبریالان وایي په وروستیو کې د خبریالانو وژنې کمی شوي خو تاوتریخوالی ورسره ډېر شوی دی. البته روان 2020 کال دوی لا هم د افغان خبریالانو لپاره وژونکی کال بولي. له بلې خوا د طالبانو له واکمنېدو سره د ټولنیزو شبکو ځینې کاروونکي وایي غلي شوي او ځینو یې ان خپل اکاونټونه بند کړي دي. دوی وایي له مخالفینو او منتقدینو سره د طالبانو د تون چلند ل عمله پټه خوله د ځان په خیر بولي. په هلمند کې د یو وژل شوی ځوان انجینیر نوید کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی وروسته له هغه وژل شو چې د طالبانو په اړه په فیسبوک یو پوست وکړ. د طالبانو د حکومت ویان دا موضوع ردوي. زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره په خبرو کې د نوید د وژنې قضیه شخصي موضوع بولي او وایي چې دوی په ټولنیزو شبکو کې د شویو نقدونو په وړاندې زغم لري. نور حال په دې راپور کې
دی په جواب کې ورته وایي چې په موږ سیف په فیسبوک کې تبلیغات کوله.
ادعا کوي چې ورور یې وروسته له هغې د طالبانو لخوا ووژل شو چې په فیسبوک کې په دوی پسې یو پوسټ کړی و. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د هلمند استوګن د انجینر نوید ورور محمد شریف شرافت وایي نوید د فیسبوک پوسټ د نومبر میاشتې په 21 نیټه کړی و.
انجینر نوید پر خپل فیسبوک پاڼه باندې یو عکس پورته کړ چې یو طالب د یو کور مخته ولاړ زیره ټولې او ورسره ویې لیکل چې معلمانو صاحبانو تاسې د دې سماش غواړي. 25 د نومبر څو مسله کسان راځي په فیلډر موټر کې دکان ته درېږي. اول پله ټلیفون غوښتنه ځینې کوي. ټلیفون راکړه هغه بیا ټلیفون نه دی ورکړی. بیا ټلیفون ځینې اخلي وهي وټکې موټر ته پورته کوي. بیا یې لومړی اوزیت د هلمند له شرګا د امنیتي ملي لومړی اوزیت یې بیا بل ورور مې دستي بل دکان د خیږي په موټر کې دستي په پیسې کېږي. هغه په بازار کې سوی چې په پیسې کېږي چې راځي د لومړی اوزیې مخته د خیږي د نن کې د موټر ته درېږي. دا قسم پر چی شي راوستي باندې ور جواب کې ورته چې دا په موږ وسی په فیسبوک کې تبلیغات کوي.
شرافت وایي څو ځلې پلار ورونه او نور خپلوان طالبانو ته په ننواتې ورغلل خو د بېلابېلو بهانو له امله یې ورور آزاد نه شو. ورپسې یې تابعه وکړه چې ډېر مشران طالبانو ته ورولي چې ورور ته یې بخښنه وکړي خو د نومبر میاشتې په 21 نېټه چې دوی بیا طالبانو ته د ننواتې په خاطر ورځي ده ته زنګ راځي او د حوزې یا زندان پر ځای یې روغتون ته غواړي.
دا و چې ماته زنګ راځي چې د انجینر نوید شما ته د شبخانې ته راسه
ورته موضوع څنګه د دوی ته خپل راسهل چې ورزمه از ما د ورور جسد ته مدروي چې هغه ظلم ورسره سوی چې بيخي په هیڅ کتاب کې نو روا چې فازه ور ماته کړي او سترګې ور چولې او مخې ټول د کنداغون هواري او ملا لاسونه فشې بدن ټول زخمی زخمی او په ولو ټکول شهید کړي او به روته لاستړلې غرزولې
څوک وحل شوی څوک وحل شوی دا ټولنیز رسنۍ فیسبوک یو کارون کې چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
خپله شخصا فیسبوک ما دی اکټیفش کړم یو مدت
ما خپل فیسبوک پانه تړلې ځکه لا یو شمیر فیسبوک پانو ماته پیغامونه راتلل اخترونه یې راکول چې تاسو د جمهوریت پر مهال دا شلو کلونو کې فساد کړي او نورې ناسمې خبرې نو ما خپل فیسبوک پانه او تړله خو کله کله یې چکوم زنه شم کولای د طالبانو پاړه سوالی کم
بوک ما چیز نشته کنه ملحه طالبان
د ټولنیزو شبکو یو بل کارون کوي محمد عمران هم ادعا کوي چې طالبانو هم واک تل رسیدو مخکې او هم اوس چې بیا واکمن شوي له هغو کسانو سره سخت چلند کړی چې په ټولنیزو شبکو کې د دوی کړنې نقدولې د د په خبره له همدې امله اوس ډیر کسان د دوی په اړه د څه لیکلو جرأت نه کوي یا هم مجبورې کې چې خپلې خبرې سانسور کړي
طالبان د بیان په ازادۍ باندې هیڅ باور نه لري په تیرو وختونو کې دوی خلک یا د فیسبوک پوسټ باندې یا په فکري مخالفت باندې یا په مجلس کې له یو چا نه یو خبر رسوي دوی وژلې په ټولو ولایتونو کې هغه خلک په نښه شوي دي چې خوای پوسټونه کړي یا اوس کړي شکنجه کړي دي او اخطارونه یې ورکړي دي او هغوی نه اقرار اخیستل شوی داسې بیا به تاسو پوسټونه نه کوئ او هغه خلک اوس پاتې دي په طالبانو د انتقاد چې په بهر کې د کورنیو سره میشت دي هغه خلک چې په بهر کې یوازې یو کورنۍ په وطن کې حتی هغه خلک لا پوسټونه نشي کولی ځکه کورنیو ته اخطارونه ورکول کېږي یا ورور یا پلان امنیتي ادارو ته ورغوښتل کېږي
خو د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي دوی زغم لري او هر کس کولی شي د دوی په حکومت سالم انتقاد وکړي
سالم انتقاد د نظام د بهبود لپاره کیږي اوس هر څوک یې مګه لپاره هم منلی دا هم کوم مخالفت نه کړی او دا تاسو اوس فیسبوکونه او دا ټویټر وو چاري څومره ډېر انتقادونه روان دي کیږي موږ څه اکثر عمل نه ښودلی نو اسلامي مرتدې مورد زغم لري او خو نه باید څوک توهین هم وکړي بلکې انتقاد وکړي انتقاد سالم انتقاد بالکل منلو ده او قبلیږي څوک ستونزه نه سر لري
ښاغلی مجاهد وایي د انجینر نوید د وژنې موضوع هم شخصي ده چې په تړاوي څلور کسان نیول شوي او څېړنې ترې روانې دي خو د انجینر نوید د کورنۍ غړي وایي دوی هیچا سره شخصي دښمني نه لري د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي طالبان باید خلکو ته اجازه ورکړي چې په ټولنیزو شبکو او نورو رسنیو کې ډاډه خبرې وکړي او کیسه تر زورونې او وژلو ونه رسیږي د نوموړي په باور هیڅوک له نقد مبارانه دي او همدا نقد دی چې خلک او حکومتونه سمیلارې ته برابروي
له حاکم نظام څخه مهیل امداده چې خلکو ته د خبرو کولو اجازه ورکړي د بیان ازادي ورکه دا په ځات کې د دوی لپاره ګټه هم ده او دا خپل هغه ګروپ دی چې د دوی منګرتای په ګټه کې او حاکم نظامونه متوجه کوي چې دغه نور مستم کوي چې دا په ځات کې له نظامونو سره مرسته ده او که یانن دی هغه خلک د دشمنانو په ډول ځان ته معرفي کوي رچی وزن لمنځه وړي دا فکر لمنځه تللای نه شي دا لا سره کې لا ډېر بدلای شي
د یادونې د طالبان په لومړي ځل داسې وخت پر افغانستان واکمن شول چې رسنۍ د بیان ازادي او د معلوماتو د شریکولو ډېر ادرسونه نه وو خو اوس چې دوی بیا واک ته رسیدلي وضعیت تر پخوا ډېر متفاوت دی چې د شننکو په باور کنټرول او سانسور به د دوی لپاره لوی سرخوږی او تاواني کار وي
اوس مهال چې موږ د امن خونه کې نه نو د مازوان په خطر کې د
افغانستان کې د امن د ډیرو کورونو د تړل کېدو لامل څه دی د کورونو څه اهمیت درلود نشټواله یې څه ستونزې رامنځته کولای شي د نور بستې د دیونې خبرونه کې پر همدې حقیقو د پنځشنبه په ورځ د افغانستان پر وخت 12 نیمه بجې لا آزادې راغلي
یش مر انزورګران چې په خوایې د کابل په واټونو کې پر دیوالونو انزورونه ښلوي نور دا کار نشي کولای دا هنرمندان وایي چې د هنر په اړه په ځانګړي ډول د انزورګری په اړه د طالبانو د حکومت دریز تر اوسه څرګند نه دی او له همدې عملی خپل کار بند کړی دی د کابل په ډیرو برخو کې پر دیوالونو اوس د طالبانو د سپین رنګ بیرغ انزورونه ښل شوی دی نور جزئیات په دې راپور کې
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته د هرې ورځې په تیریدو سره د کابل په دیوالونو د انځورګرۍ رول کمیږي او ځای د طالبانو سپین رنګه بیرغ نیولای. هغه دیوالونه چې په تیرو شلو کلونو کې د ډیری انځورګرانو لخوا انځور شوي وو د هر تیریدونکي کس پام به یې ځان ته اړوه او هر یو یې یو پیغام درلود. د هنر سالار بنسټ چې له شپږو کلونو راهیسې په افغانستان کې د دیوالونو د انځورګرۍ د ودې لپاره کار کوه اوس یې کارونه په ټپه درېدلي دي. د دې بنسټ د پروګرامونو مسؤول زبی مدبر وایي د طالبانو په وخت رسیدو سره د دوی ټولې هڅې په اوبو لاهو سوې. نوموړی وایي د طالبانو په حکومت کې په دیوالونو د انځورګرۍ د بیا پیلېدو هېڅ هیله نشته.
ټول په دې برخه کې نو ممانعتونه شته خو مونږ محدود څه چې بیخي بالکل بند دي. ټول فعالیتونه زمون محدود شوي نه دي چې حتی بند دي. نو د دې په برخه کې مونږ هیڅ نوه فعالیت نشو کولای او تر اوسه پورې مونږ ته زمون خط یا مسیر نه دی معلوم شوی چې مونږ څوک په کوم ځای کې یا څه رقم مخکې لاړ شو.
د دیوالونو انځورګری په دیوالونو او عامه ځایونو کې د نقاشیو شکلونو لیکنو سمبولونو او نخو انځورولو هنر دی. سبي مدبر له طالبانو غواړي چې دوی ته د هنري فعالیتونو اجازه دی ورکړي. هغه وویل
سوچ د طالبانو حاکمیت په افغانستان کې راغی نو اوس فعلا فعالیت نه لرو. ټول فعالیتونه زمونږ په ټپه دي ځکه چې هغه فعالیتونه چې مونږ کړي وو په افغانستان کې هغه ټول ونړېدل او ورنګ شول. نو د هغې په ویر باندې مونږ نشو کولای او چې کوم فعالیت ولرو که فعالیت هم وکړو شاید مونږ سره ممانعت خپل وخی. طالبانو دریز هم تر اوسه پورې په دې برخه کې نه دی معلوم چې آیا دوی څه کوي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنیدو څه باندې څلور میاشتې تیرې سوي دي او په دې موده کې د انځورګرانو، میناتورانو او نقاشانو فعالیتونه ډیر کم سوي دي. دغه وضعیت په افغانستان کې د هنرونو د پوهنځي زده کوونکي اندېښمن کړي دي. اتنا سلطانی 21 کلنه ده او د هرات پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د څلورم کال محصله ده. دا ویره لري چې طالبان به د نقاشۍ هنر محدود کړي او یا به د نقاشۍ څانګه له منځه یوسي. د هنر دغه زده کوونکي چې تر ډیره د مخ د نقاشۍ په برخه کې کار کوي د طالبانو له راتک سره د انځورګرۍ هنر راتلونکی تیار ویني.
وضعیت هنر و هنرمند هم
په افغانستان کې د هنر او هنرمندانو وضعیت نامعلوم دی او د هنر او نقاشۍ د څانګې د له منځه وړلو امکان شته. که طالبان د نقاشۍ څانګه لري هم نکړي خو یقیني ده چې یو شمېر مضامین به له دې څانګې لري کړي. طالبانو د دیوالونو انځورګرۍ په سپین رنګ له منځه یوړلې او د نقاشۍ هنر ته هیڅ درناوی نه لري. هنرمندان یې اړ ایستل چې هېواد پرېږدي
و بیشانو به کلی با رنگ سفید از بین رفته بود.
په افغانستان کې په دې وروستیو څلورو میاشتو کې د نقاشۍ هنر د زده کړې ډیری مرکزونه رخصت دي. طارق حبیبي هغه افغان نقاش انځورګر دی چې په یاده برخه کې خپله د آثارو د تخلیقولو تر څنګ شاوخوا 2000 نورو کسانو ته هم په حرفه‌ای ډول د دغو هنرونو د زده کړې زمینه برابره کړې وه. دای وایي له څلورو میاشتو راهیسې د زده کړو دغه مرکز تړلی او هیڅ عاید هم نه ترې لري.
په لومړیو دریو میاشتو کې بیخي تعطیل و، اوس هم نیمه تعطیل او یا هم تعطیل دی. په تیرو شپږو میاشتو کې زموږ د تابلوګانو پلور په افغانستان کې بیخي صفر و. ان یوه تابلو مو هم نه ده پلورل شوې. د څیرو ډېری تابلوګانې مو له مرکز ټولې کړې او په دې برخه کې کوم فرمایش هم نه لرو او د زده کړو لپاره هم څوک مراجعه نه کوي.
طالبانو د 1990 لسیزې په دوهمه نیمایي کې د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د انځورګرۍ په برخه کې د انساني انځورونو مخالفت کاوه او دا یې د اسلامي ارزښتونو خلاف عمل ګاڼه. خو د واکمنۍ په نوې دوره کې تر اوسه د انځورګرۍ اړوند خپل دریځ نه دی اعلان کړی. ومغوښتل چې د نقاشۍ د هنر په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو. خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد زموږ اړیکې او پیغامونه جواب نه کړل. خو مخکې ښاغلی مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د موسیقي او فلم د هنر په اړه ویلي و چې د موسیقي د تولید او افغان فلم ریاستونه به خپل فعالیتونه پیل کړي. ښاغلی مجاهد ویلي و چې د موسیقي د تولید ریاست به په لومړیو کې ترانې تولیدوي او د فلمونو لپاره هم دوی سره ځینې سوژه سټه چې واړی تری فلمونه جوړ کړي. خو نوموړي دا هم ویلي و کوشش کوو چې کاری د شریعت په چوکاټ کې برابر وي. د یادونه ده چې د زبی مدبر او اتنا په ګډون ډیرای افغان هنرمندان په ځنګړي ډول انزورګران په افغانستان کې د حکومت د ګړندی سقوط او د طالبانو د تسلط لامل په ټاکان کې دي او دوی وایي د دومره چټک سقوط تصور یې هم نکاوه. انزورګران له طالبانو غواړي چې هنرمندانو ته د کار کولو اجازه ورکړي څو له اقتصادي ستونزو او د هنري خندونو لامل د هیواد پریښودو تاړ نسی. که څه هم له دې وړاندې ډیرای هنرمندان د طالبانو د ری له افغانستانه وتلی دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په کونړ کې د کبانو فارم لرونکو وایي تولیدات شدي خو به چټی دي ځکه ډیر کبان له پاکستان راوړل کیږي. په کونړ کې د کبانو د بچیو هیچیری او وبخشي په کونړ کې د کبانو تولید په ورستیو کلونو کې ډیر شوی دی او ګن فارمونه جوړ شوی دي. خو کب د فارمونو د خواندان وای چې د کبانو خواړه او نور ضروري مواد ګران دي. د دې موضوع په اړه راپور واوري.
کونړ هغه ولایت چې پریمانه وبله ریو پکې د کبانو روزنې لپاره خ زمينه برابر ده. د تیر حکومت په اخیری دو کالو کې په یاد ولایت کې د کبانو د روزنې یو سلويخت فارمونه جوړ شوی چې ډېرې فارم لرونکي له تولید خوختي. خو وای په هیواد کې شته اقتصادي ستونزو او له پاکستان څخه د کبانو غوښو واردولو یې بازار کمزوري کړی دی. د نارنګ ولسوالۍ د کوټکي سیمې اوسیدونکي عبدالوهاب چې د کبانو درې فارمونه لري وای د ګټې او د ژوند د خوالي په نیتی د کبانو ساتنې او روزنې فارمونه جوړ کړل خو حالات پرې ډېر زر بدل شول. دا یوازې عبدالوهاب نه دی چې د کبانو جوړو کړو او تولید ته رسیدلو فارمونو ته حق حیران او ګوته په غاښ ولاړ دی، بلکې د هغه په څیر په لسګونو کسانو د ګټې او ښې راتلونکي په نیت په کونړ کې د کبانو روزنې او ساتنې کاروبار پیل کړی. خو اوسنیو شرایطو کې د کبانو د نرخونو ټیټوالي او د خوراکي توکو بیو لوړوالي خپلې راتلونکي ته اندېښمن کړي دي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ د ریاست مسؤلین هم مني چې فارم لرونکي د ستونزو سره مخ دي. د کونړ زراعت ریاست کې د مالدارۍ چارو مسؤل ډاکټر نورالدین سادات ازادي راډیو ته وویل په کونړ کې د کبانو د ساتنې او روزنې یو څلوېخت فارمونه لري چې شلې د کرنې وزارت د ملي برنامې لخوا او پاتې خلکو په خپلو شخصي پانګو جوړ کړي چې هر یوې له 2000 څخه تر 5000 پورې د مایانو د ساتنې ظرفیت لري. ډاکټر نورالدین سادات زیاتوي چې د کونړ سیند دواړو خواو ته پریمانه غیر کرهنیزې ځمکې شتون لري چې د کبانو فارمونو جوړولو او روزلو لپاره مناسبې دي او زیات کسان غواړي چې دغه ډول فارمونه جوړ کړي خو د حکومت او مرستندویانو همکارۍ ته اړتیا لري.
زیاتره خلک فارمونو جوړېدو ته لیواله دي، مګر اکثره اقتصادي ستونزې لري، نو که دولتي او غیر دولتي موسساتو لخوا ورسره مالي کومک وشي نو فارمونه به جوړ کړي او خلکو ته به په پراخه پیمانه پوری تیندار غوښه ارزه کی.
فارم لرونکي له طالب چارواکو غواړي چې له بهره د کبانو پر واردېدونکو بې کیفیت غوښو بندیز ولګوي څو دوی خپلو هیوادوالو ته د میانو تازه او په هر لحاظ صحي غوښه ورکړي. په یاد ولایت کې چارواکي وای خاروالۍ او نورو اړوندو ادارو سره د فارم لرونکو ستونزې شریکې کړي او ډیر زر به ورته داسې حل لارې پیدا کړي چې هم به د ولسونو او هم به د فارم لرونکو په ګټه وي. په کونړ کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د کونړ چې کوم فارمونه دي دا زمونږ د کونړ سرمایه ده. الله دې وکړي چې دا شانه نور هم خلک سرمایه گذاري وکړي او خپل ځان ته په خپل کار پیدا کړي. خو ان شاء الله دا موضوع به مونږ یو حل به راوباسو ضرور چې زمونږ د کونړ کوم هغه د مایانو والا دي دا غي هم نقصان ونه شي او دا غي مال هم وزي او کم چې مونږ د بار نه ضرورت ده چې هغه ضرورت هم زمونږ د ضرورت په وخت کې پوره شي.
په کونړ کې د کبانو فارم لرونکو په داسې حال کې یاد شکایت کوي چې هر ورځ له افغانستان څخه په میلیونونو افغانۍ د کبانو د غوښو په بدل کې پاکستان او نورو هیوادونو ته ځي، او همدې وارداتي غوښو د خپلو داخلي تولیداتو د پراختیا مخه ډب کړې ده.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خپرونې په دوام کې نور بسته پروګرام ملالۍ بشیر وړاندې کوي، خو اوس به صفی الله ستانکزی د دې سات خبرونه واوروي.
د بشری حقوقو د تار سازمان یوې مسولې د کاناډا له خوا افغانستان د خلکو د استلو هڅه ستایلې ده. دغه سازمان د ښځو د حقوقو مرستیال هیدربار نن په خپل ټوټر باندې لیکلي، خوښه ده هم ځینې هیوادونه له افغانستان خلک باسي. کاناډا ویلي وړ مشپا یو سل څلور اتیا افغانان دغه هیواد ته ورسېدل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیواد به په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره له هغه هیواد سره هر ممکنه مرسته کوي. خان دا خبره پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته چې د افغانستان په تړاو پکې بحث کېده کړې ده. نن د کابل د شهزاده سرای د صرافانو په مارکیټ کې افغانۍ د ډالرو په وړاندې یو څه نور هم قوي شوې، او له سهار راهیسې یو سل درې او یو سل څلور افغانۍ د یو ډالر په وړاندې تبادله کیږي. په پېښور کې د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د ډلیزې وژنې وم تلین دی. یو سل اووه څلوېښت کسان په اووه کاله مخکې د ډسمبر په شپاړسمه په یو تراګریز برید کې وژل شوي وو. تمه ده چې د پېښور آرمی پبلک سکول د تراګریز برید د وم تلین په تړاو نن د وژل شوو ماشومانو میندې او پلرونه د پېښور په لایبرري هال کې سره راغونډ شي، او ځینې نور فعالان هم ورسره دي. او د اروپایي ټولنې مشران نن په برسل کې غونډه کوي چې بحثونه به تر ډیره پر بیلاروس، کووید 19، انرژي او د اوکراین روسیې پر پوله د روسیې د پوځي پیاوړتیا پر سر زیاتو شوو کړکیچونو څرخي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه ته شر اغلاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام نور بس د خبريږي. زملالي بشیرم د دې خبرونه تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخړي. په دې خبرونه کې ل شود سره او د هغوی اړوند موضوعاتو باندې خبرې کوو. د دې اونۍ په نور بس د خبرونه کې په افغانستان کې د شود لپاره پر امن خونو خبرې کوو. د کورنی تاوتریخوالی قربانی شدی او جونی لکلونو راهیسی په دغه کورونو کې دي. د بخښین نړیوال سازمان په دې ورستۍ کې اعلان کړی چې په افغانستان کې د طالبانو لواکمنۍ ورسته د شوزو لپاره امن خونی تړل سوی، او هغه بندیان خوشی کړی چې هغه بندیان خوشی کړل سوی دي چې د تاوتریخوالی په تور محکوم سوی وو. دغه سازمان همدارس ویلي چې د تاوتریخوالی قربانی شدی او جونی چې په خوندې کورونو کې ساتل کیږي د را خوشی سوی او بندیانو د غچ خستنې له خطر سره مخامخ دي. پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره لیلا چې د شذو د استعدادونو د وادي د مرکز مشره ده په دې خبرونه کې لمش سر ګډون کوي، او همدارس به د یوې داسې شذې سره خبرې کوي چې د امن په کور کې ژوند کړی دي. اوس هم زما همکار راتوي چې لیلا جان لمش سره د ټلیفون لاري وصل ده. ډیر مننه لیلا جان چې تاسو لمش سره خبرې کوي.
السلام علیکم. السلام علیکم گرانی خور، خدای دې کی جوړ او روغ اوسه. زما سلامونه دې د رادیو ازادي ټولو کارکونکو ته هم تقدیم وي. زه یوازنی مسؤوله یم فعلاً چې د شوزو د استعدادو د رشد مرکز کې کار کوم. نو تاسو سره زه به یم، تاسو کوم پوښتنه لرئ زبا کاری در سره وکم ولینا.
سلامات وسی لیلا جانی، پر دې موضوع باندې نن خبرې کوي چې د بخښین نړیوال سازمان ویلي دی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دوه ورسته د امن خونی تړل سوی دی، یا هم هغه شذ چې مخکې د تاوتریخوالی سره مخامخ وي، اوس نور هم له تهدید سره ځکه مخامخ دي چې طالبانو هغه بندیان را خوشی کړل چې د تاوتریخوالی په تور باندې محاکمه سوی و. تاسو د غستونز ته په سستر ګور چې د څومره لوی ستونزه ده، او آیا دا تهدید هغومره جدي دی لکه د امنیسټي انټرنیشنل راپور چې ویلی دی؟
مننه ګرانی خور. زما پاند دغه سې چې ویل سی دی چې دا یو ډیر جدي تهدید دی و دې شوزو ته، او دغه سې به وي چون دغه شزی چې موږ په دغه امن په کور کې لرو دا هر یو یې د داسې تاو تریخوالی څخه راوتلې ده، داسې یو خشونت څخه دا راوتلې ده چې دوی موږ دا کیسې کوي، او یا چې موږ دوی په خپله په هغه حالت کې چې دوی راغلي دي دلته موږ ته دوی لیدلي دي، یعنی واقعا چې دوی تر یو سخت تهدید لاندې دي، او موږ په دې مطمئنه یو که چېرې دوی د دې ځای څخه ووځي دوی به یا دوی ځانونه به حتما په خطر کې وي، او دوی به د خشونت سره مخامخ کیږي، بیا هم د کورنۍ دخوا او یا هم د باندې، یعنی اوس خو موږ په جامع هم اعتبار نه لرو چې د باندې کوم کسان دي، د چا تر نامه لاندې دوی حکومت کوي، څوک داعش دي، څوک طالب وایي، څوک څه شی او څه شی وایي، خو موږ دوی ته تهدید جدي دی، یعنی دوی تر جدي تهدید لاندې دي، دا یو واقعیت دی، دا یو واقعیت دی، دوی کورنۍ د دوی سره دښمنۍ لري په دې خاطر چې دوی هغه دوی غوښتل هغه دوی وکول نه دي کړی، یعنی هغه خواستونه چې دوی باید چې غوښتل د دوی څخه، یعنی څوک یې دلته په کوچنیوالي ورکړي دي، بیا هغه راغلي دي د خشونت څخه دلته پناه راوړې ده، بیا کورنۍ ویل چې تاسې ولې زموږ نوم رابط کوئ، تاسې باید نه وای تللي، تاسې باید په دغه کور کې دغه دا سړی که ښه وو که بد وو که سین او یاو که اتیا او یا مثلا که هغه ظلم در باندې کوي تاسې باید قبول کړي وای. نو په دې خاطر دا ښځې چې دي، دا نجونې چې دي، دا ټول هیڅ سرپناه نه لري، دوی هیڅ سرپناه نه لري، نه د مور د خوا او د پلار د خوا د کورنۍ څخه، او نه هم د خسر د کورنۍ د خوا څخه، دوی هیڅ ځای نه لري په دې جامعه کې، یوازینی ځای د دوی دپاره دغه د امن کور دی چې دلته دوی خوندي دي، دلته د دوی عزت او برو، یعنی دوی ته هر شی ورسیږي، مهم دا دی چې دوی عزت او برو دلته خوندي ده، که چیرې دوی موږ وباسو یا دوی وغواړي چې ووځي، اول خو دوی هیڅ ځای نه لري چې دوی دا یوه شپه هم په کښې کې اوسي، نو دوی به په سړکوي، څوک به د داعش په نامه خشونت ورسره کوي، څوک به د طالب په نامه خشونت ورسره کوي، زندان ته به وړي، او یا هم که چیرې کورنۍ د دوی سره په خبر شي چې دوی داسې ځای کې دي، داسې ځای څخه راوتلي دي، دوی اوس ازاده دي، زه مطمئنه یم چې دوی به دغسې نه پرېږدي، دوی به حتمي د دوی یو ظلم بېرته د دوی سره کېږي.
ډیره مننه لیلا جانی، له تاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. اوس هم زه غواړم چې د هغې یوې اوریدونکې سره خبرې وکړم چې په امن خونه کې ژوند کړی دی، دا له موږ سره د تلیفون پر لیکه وصل ده. مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. بله فاطمه جانی، تاسو که موږ ته ووایاست چې په امن خونه کې تاسو ژوند کړی دی، د امن خونو د ژوند او ستاسو د تجربې په اړه یو څه معلومات را سره شریک کړئ.
دا امن خونه نو زده چې اول چې موږ خپل په کورو کې ولو، هلته مثلا موږ درس نه درلودی، موږ درس نه سو ویلی، او فعلاً چې دلته یو موږ استاد لرو، موږ ته قرآن شریف راکوي، موږ ته درس راکوي، او وخت چې مثلا دولت موږ په مکتب کې شامل کړي وو، مکتب مو وایي، دلته مو ښه تحصیل و تعلیم هم کړی دی، او که مریضان یسو دلته مو ډاکټر لرو، موږ ته دوا راکوي، دلته دوا راکوي، که موږ دلته ښه ونه شي بیروني شفاخانې ته مو وړي، هلته دباندې وي، هلته دوا راته راکوي، نو بالاخره خو داسې ښه ځای وو او په امن کښې وو، د خشونت وو، د یو وهلو وو، د یو ټکولو څخه په امن کښې وو، دا ځای ښه وو.
او تاسو د خپل کور چې هلته اوسېدلاست او د امن خونې په منځ د توپیر په اړه که یو څه راته ووایاست چې د خپل کور کې مو څه حالت وو او دلته څنګه دی ژوند؟
خپل په کور کښې چې ولم، زه د یو نیم کار ولم، زما پلارجان مړ شو، خدای دې وبخښي، او زما مور لاړه خپل د پلار کور ته، او زما مریضان ورومې چې زما مور ته درد ورکړي، وایي دا ولې ولاړه، زه یې ورکړم، د اتیا و کالو سپین ږیري سړي ته یې ورکړم، زه د اووه کالو ولم، خو هېڅ شی مې نه وزده، چې زه راته ورکړم، او هغه پر کوچیانو باندې خرڅه کړلم چې هغه پنځوس میږې وي، پنځوس زره روپۍ یې ورکړې، خو زما ورور زما ولور ته وکتل زما ځای ته ونه کتل هغه شزم درلود د اولادونه یې نه درلود.
فکر کوم چې زموږ رابطه له دوی سره قطع سوه، بیرته به هڅه وکړو چې دوی بیا د تلیفون له لارې راواخلو. زه غواړم اوریدونکو چې تاسې د ذبیح الله مجاهد ځینې څرګندونې هم واورئ چې د طالبانو د حکومت ویان دی، وروسته به د دوی څرګندونې هم تاسې سره شریکې کړم د همدې پروګرام له لارې. اوس هم ورځم یوه لنډه دمه به واخلو او بیا به له تاسو سره یو. تاسی نور بس دی خبرونه اوری او دا آزادی رادیو ده. زموږ لومړی میلمنه لیلا چې د شودو د استعدادونو د ودی د مرکز مشره ده، له دوی سره به خبرو ته دوام ورکړو. لیلا جانې، که په دې اړه موږ ته ووایاست چې تاسی د امن خونو سره کله کار کړی دی، په دغو امن خونو کې چې کومې ښځې دي د دوی سره تاسو په کومه برخه کې فعالیت کړی دی کنه؟
مننه ګرانی خور. څنګه چې ما درته وویل، زما لنډه موده کېږي چې زه په دې مرکز کې کار کوم، خو اول به دا درته ووایم چې دا مرکز ماته یعنی بعد له خدای د کوره څخه چې کعبه شریفه ده، دا ماته یو مقدس ځای، ما یو داسې مقدس ځای ما پیدا کړی ده اصلا. یعنی په دې کې ما هغه شیان چې د باندې خلک وایي، مثلا رسانی وایي یا کسان چې مخالفین دي دې ځایو، هغه د خبرې کوي. یعنی هغه اصلا د دې هیڅ ذره موجودیت دغه شیانو دلته نشته. یو مقدس ترین ځای ما دغه پیدا کوي بعد له خدای د کوره څخه، بعد د کعبه شریف څخه، دا د امن کورو. دلته ښځې ډېرې په عزت برو، چې دا یو مهمه خبره ده افغان شسته، چې دا یې حواله عزت او برو خوندي. نو ما دا ځای داسې یو ځای پیدا کړ. او دوم دا یعنی زه به درته وایم چې په دا لنډه موده کې چې ما دلته کار کوم، ما ډېر فعالیتونه کړي دي، لکه د دوی ته درس ورکوم، انګلیسي درس ورکوم، قرآن شریف استاذه بل استاذه ده، زه په خپل انګلیسي درس ورکوم او تعلیم تربیه په بخش کې زه درس ورکوم، تاریخ درس ورکوم، د خیاطي استاذه لروي، دوی خیاطي هم دلته جامع ګنډي زده کوي، او د ورزش په ساحه کې زه د دوی ته تمرین ورکوم. دا په دې خاطر چې څنګه ټول پوهیږي چې ورزش صحت ته څونه ګټه لري. نو ما چې دلته سره علامه فکر وکړ
بیرته تاسو ته راځم خبرو ته به دوام ورکړو. لیلا جانې ډېره مننه. اوس هم زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه فاطمه بیرته له موږ سره وصل سوې ده د تلیفون له لارې. فاطمه جانې، تاسې خپله د کیسې دوام خپله کیسې ته دوام ورکړئ چې مخکې تاسې خبرې کولې، تلیفون مو قطع شو.
بله، زه پر اووم کال باندې یم، په دغه اووین کال باندې ودوله مغه چې زه سړی او مات خندغه توازه غوښته چې دا باید بزما ته ماشوم یا اولاد را پیدا کړي. زه خپله خو په هېڅ خوا نه پوهېدلم. وخت چې زما سره واده وکړې او ما ترې وویل چې ورور ماشوم پیدا شو، زه ډېره ووهلم چې هم ولې ماشومانه پیدا کوي. خو بلاکره زه ډېره مریضه شولم، دغه مجبوره شولم رالم خانه یې هم دغه هغه وخت بیغس کې و، د خانه یې هم نه و جوړ شوی، همداسې رالم.
بله، زه فکر کوم چې بیا د دوی سره زموږ رابطه قطع سوه. موږ بیرته اوس هڅه کوو چې دوی د تلیفون له لارې وصل کړو. اوس به بیرته هم لیلا جانې ته راسم. لیلا جانې، تاسې د فاطمې خبرې واورېدلې چې دوی د یو تاوتریخوالي څخه تېر شوي دي، دا ډول ښځې تاسې څومره ورسره مخامخ سوي یاست او تاسې څه ډول ګڼئ چې اوس تر ډېره پورې د امن خونې لکه د امنیسټي انټرنیشنل د راپور له مخې له منځه تللې دي، دغه ښځې به چیرې ځي؟
تشکر. مننه. دا ښځې به نو دا خوانی که چې دا که دا ځایونه وتړل شي، نو دوی به په سړکونو باندې بیا به نو بیا به یا به یې څوک د اوزي امیر بیا یې یا به یې څوک قومندان بیا یې. زما نظر، یعنی زه خپل د نظره درته وایم، په دې دوی هېڅ ځای نه لري چې دوی ولاړ شي. یا به ځي زندان ته، البته به مثال د نوې حکومت چې راغلی دوی به بیا یې زندان ته نو بل 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 یا به بیا یې خپل کورونه ته زه د دوی لپاره هیڅ د باندې کم خوشبيني نه وینم چې دوی راوځي او دوی د باندې د دوی حیات په خطر کې نه وي او د دوی ژوند په خطر کې نه وي دا زه هیڅ اصلا نه وینم د دې په اړه اصلا دا څه ماته یو شی نه معلومیش.
لیلا جانی زه غواړم چې تاسو سره د طالبانو د حکومت د ویاند زبیح الله مجاهد یو څرګندونی هم شریک کم چې د امن خونو په اړه باندې او د تاو تریخوال سره مخامخ شو په اړه باندې کړي چې هغه یې چیرې مراجعه کولای سي طالبانو دوی ته کومې اسانتیاوي برابرې کړې دي. اوس هم ورځو دغه ژغ به واورو.
امارات اسلامی افغانستان در مورد خانما برای بدیل کار کرده و محاکم دسترسی خانما را آسان تر می سازه که آنها بتانند شکایت خود در محاکم درج کنند. اگر کدام جنجال یا خصومت خانوادگی باشه از طریق محاکم حل شوه و مثل دیگر قضایی که در کشور حل میشه این پرابلم های خانوادگی هم حل شوه و جلوی ظلم و یا تعدا با خانما گرفته شوه. در مورد ما جدی هستیم و انشالله رسیدگی میتانم بدون از اینکه جای به نام خانه امن باشه.
اوریدونکو تاسو د طالبانو د ویاند زبیح الله مجاهد څرګندونی واوریدلې. دوی ویل چې دوی د شوزو د پاره محکمې جوړوي اسانتیاوي برامنځته کې چې شزي هغه شزي چې د تاوتریخوالي سره مخامخ وي هغه به دوغه اسانتیاو ته لاسرسي ومومي چې د امن خونو ته هیڅ اړتیا پاتې نسی. زه غواړم چې د فاطمه سره به خبرو ته دوام ورکم چې د تاوتریخوالي یو قرباني ده او په امن خونو کې ژوند کړی دی. فاطمه جانی تاسو تر دغه ځای پورې موږ تخپل کې سو کړل چې تاسو تر وهلو ټکولو ورسته تاسو څنګه وکړای سو چا درته وویل چې دلته د امن خونې ستاسو ته باید ورسې؟
زه مریض سلام شپخانه ته نه یم سلام بیا دا شپخانه کې رااله ما ورته ما د مریضي ده مثلا د ماده وخت د دوا څخه د نورو روپي سوال دا په هغه کې ما سړی زه ولا ما چې ورته ولا ما ما خاون چې وای دا په عمر ته څه نور کې راکړل نه زیرا ته کې راکړل دا ودی چې څومره ضرورتي تر انفرمره لري مصرف ولا غوړې نو دا زه د سر ولا په سره خاني کې دا هغه څه چې ما و باسي د سره خاني څخه چې چې وی پر ما د ډاکټرانو مثال ته د چرنجو سخت مریض را دا هغه څه چې خایسته یې نه دا وای د سر دې سو وخت او هغه ډاکټرانو چې لاړ و هغه وخت چې لاړ او د ترلاسه ونې نه لکه چې کړې سلام نو د څه په انټي ریسپانس ولا او زه دا څه نه مو د څه ما سوالم چې تاسو څه ورته کولای نه شئ چې په خاني د جواز دې څه کولای نه شئ په خاني ته جواز کې یو خد ما په سیار نه لوي چې ما څه پرې دی او کړل په کارم ما ته او دا تر نه نه څه چې ولې دی او هغه را له سره دا غوښته او هغه څه دې سره دا غوښته چې دا غوښته سره دې ولا اسکر امرانه چې ته ولا او دا سره یو تعالی بو دا ما خاون چې جوړ کړل ول ما دې و دې د ښاټا سره ولې دوله د شبخانی سره ولې دوله شپه تلاله دې بره وته شه دی ولاد دې وته شه دی ولاد او ځاله ته پریو شو لوم خو دې ډاکټرانو و نقصان وړو لما په شبخانی کې د ما سره د پاسمان کوي ول دواې راتل خو چا څنګه کې ورته وای دا سره رانل دی د لاسره یو بجې سو یو نیمه بجې سو دوه نیمه بجې سو له خلاص سره رانل دی ټلیفون خاموش کړي د هغه د دوهنیم بجې باندې رسمي خلاصې ده چې په خاني دی او رئیسه هم د ځلان د بارغه زنګ وای باندې چې خو ان تر څنګ یې راته د شوه ځای نو جوړ شوی خو هغه شو کارمندان ته زنګ وای دا نه دا هغه وخت وره و من نه پېدم چې نه ولم چې هغه شي درالي بیا زه بوتلم دې چې بوتلم بیا نه ته ولم او انت ته چې په نظر راځي لږه شاهدي چې ما په نظر هغه ځای چې و زندان وو دې خوانه یې امر وای مثلا دې شي نو چې جوړی سلی ولای په دې ځای چې نور ولې आवाज ولم درو ساتل خو د ځان سره دې کوله ما غشي د نور وته تاسو کې یو خچو مکمه او زاید دی ولله او د غوښه د لاسمه د اور ول چکوله په تقریبا زلات کاله محل ته ولم بعد لوس قال چې ده هل ته ولم بیا ما دا ما ورونه راځل او ویل چې دا د باید مضبوط او تا دا د خو ته سسلې سره کې او طالبان باندې ارزه کړو ول ویل ول چې دا باید حاضر شي باید راول
مشه
تاسو ما سیداو لاره دا د لاس کاله
په
بندیخانه کې و هغه ځله کاله په بندیخانه کې ونه چې هغه وخت زه وکاله ونم چې په بدغس کې د شوزو ځایونو
د ځایونو نمونه ما یادوي یوازې کیسره تا وکي مهرباني
هغه ځینو طالبان راستولی او خلکو راستولی چې په هر کامې باید راولی او زما ورور چې همدل ته وایم تر ډېره وخته زه معنه خط نه شو پیدا کولی ولې چې په دولت کښې څوک نه پېژندي وایي ډېره هغه خواله ده خو بالاخره زه ویستولم او بیا هغه په بنخانو کښې طالبان وو زما ورور وو زما نه کوچنی وراره وو هغه یې بندې کړی وو ډېرې وهلی وو ویلي وو چې خپل کور ته راولي خو موږ ته یې د سینما شوې کېله د سینما ستا د زوی سر تا ته په توتي کښې در استوم نو زما ورور هم غوښتل چې ما ورولي په لاس مې ورکړي نو دغه وخت زما په فامیل کښې یو ښځې زما سره کومک وکړي ډېرې ژړله را ته وویلې چې دوی دغه چې پرېکړه کړې ده که ته راشې تا پر لارې باندې سنګساروي چې هغه دا ویل لاړه د دولت ډوډۍ خوړلې ده دا باید سنګسار شي چې نورې ښځې وپېرېږي او نورې ښځې او نورې نجونې لاړې نه شي نو چې ما ته داسې وویلې بیا پر لارې باندې عسکر ولاړ ولې بیا زه په ژړا شولم هغو ته مې وویلې چې دا ما بیا یې ما وژني دغه ما سره کومک وکوي بیا هغو هلته هغه موټر ودروي زه د موټر کښته کړلم پولیسانو ښځو ته یې زنګ ووم درې که څلور ښځې لاړې بیا بېرته زه هلته را وګرځولم او زه چې خپله ورور ته پاتې شوم ورور مې هم را سره دښمن شو خو نو هغه دغه خسرغني مې هم را سره دښمنوله نو بیا نیم ما ته ملاقات پېښ شوی نو ما ته څوک وو چې ملاقات را شي زما ورونه زما سره دښمن شوله هم خو دغه یو وخت چې به مور ډېر دغه کوی چې غوښتل ما سره خبرې وکړي زنګ یې وویل زما کورني نور نه پرېښولله دغه دی خو یو وخت ما مور ډېره مریضه وه شپخانې ته راغلې وه ما ولیدله ول نور نو موږ کولی شو چې تا ووینو نو ته کولی شې ته موږ ووینې دېګه نور خلاص وو خو ډېر چې اوس مې کوی خو ډېره را باندې سخته وه داسې ورځې را باندې تېرېدلې خو بالاخره بیا هم هغه ځای د امن وزلو دغه وخت هغه ځای جوړ شوی وو زه هلته ولم نور سیاسري ولې مشکلات یې په شکې اړتیا دی دغه دی وه خو بیا هم
اوس د امن په خونه کې یې که نه د باندې یې
بله بیا مې د هغه ځای څخه مجبوره شولم ووم کړه چې ما ویل ملګري ځان کور ځای دی که مې واردن یم چې خپل د ځان کور ځای ولرم یو سړی ورته وو را تی دی هغه وویل چې زه ښځه نه درم ښځې مې مړه شوې ده زما سره واده وکړه وخت مې دغه سره واده وکړي هغه هم پریک را کوي یوه ښځه یې په کور کښې وه د بلې ښځې سره هم نامزاد وو هغه سړی چې وو په هلمند کښې وو خو هغه هم ډېر کوچنه در را باندې تېر کړه دوه وارې مې چې عذاب وکړه غوښتې مې خطه شي وتلم خو بیا مې زه شپخانې ته هلمند شپخانې ته بېولې ولم هلته بې بستر ولم بالاخره خو بیا هم هغه ځای کښې مې هغه ښځو او کارمندانو کښې مې مراجعه وکړلم اخر ما سره خوامات وکوي مالیه مې یو په یو مړه کوي ما سره خوامات وکوي ما ځای ډېر ظلم را سره کوي ولې چې هغه سړی یوه ښځه په کور کښې درلوده د بلې ښځې سره نامزاد وو غوښتل هغه را واده کړي خو بیا هغه کارمندان د خیر وو چې کومک یې را سره وکړل را پنځه کاله د مخه یې زه راغې شم دلته کابل ته نو کله هم ورته د کابل کښې یم هغه پنځه کاله کېږي
ښه فاطمه جانې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد موږ ته ځینې څرګندونې کړې دي د هغه خبرې غواړم چې تاسو ته یې واوروم او د ده د خبرو په اړه به بیا زه ستاسو څخه یو پوښتنه وکړم
خانه امن به او وخت کې جوړ شده بود به مو زمان مرتبط بود چون شاید آنها را کارهای دیگری به خاطر جلوگیری از بعضی جنجال ها مناقشات فامیلی نداشتن خانه امن را به وجود آورده بودن ولی راپورهای دقیق بسیار داشتم که خانما در خانه امن هم در امن نبودیم با مشکلات با فراوان مواجه بودن فلحاظ نیاز دیده نمیشه که در زمان ما هم در خانه امن باشد
فاطمه جانی ذبیح الله مجاهد وایي چې په افغانستان کې د امن خونې هم امن نه وي ستا تجربه څنګه ده آیا تا د امن په خونه کې امن وی که نه
دلته بې سرین دا ځای د امن دی سړی چې خپل په کور کښې وي خو لا یو همسایه مثلا را ځي یو مېلمه ورته را ځي خو لا یو نامرم څوک به وویني او پیلا چې موږ دلته راغلي وو خو هلکه موږ خپل دا ګارد را لیدلی ولې چې هغه هلته دي یو مثلا د بیرون څخه ډوډۍ را وړي کچالو یو شی را وړي غوښه را وړي زموږ که د ماشان کارمندان دي هغه یې به څه اخلي زموږ خپل اشوازان یې وه مخته کوڅې ته ورځي هغه یې را اخلي دغه نه وخت تېر شو چې موږ ته یاتانې راغلي د هر ځای یاتانې راغلي دي دا دې لپاره به نه مثلا د وزارت هر ځای ته راغلي خو ښځې راغلي دي خو موږ څوک ولاکه لیدلی یو وخت اسلامي عمارت راغلې مجاهدین راغله موږ ته طالبان د شپې پر یوه بجه راغله د شپې پر دوو بجو راغله پر دولسو بجو راغله د ورځې هر وخت هر ناوخته راغله چې زموږ د کالو الماري له دوی وخت تلاشي یې کړلې خو بې ترین ځای وو چې هېڅوک مو سره نه وو دلته قاضیا راغلې د ماشومانو اجازه یې ورته وله چې تر پنځو کالو لړولی دوی دلته موږ ته نه راویستوي هغه یې دغه ته بل ځای مثلا پاکستان بل ځای ته معرفي کول هغه ماشومان یې بل ځای وړله چې د پنځو کالو د هلک اجازه دلته نه وله چې دوی موږ ته راولي چې موږ کارمندان یې که مو ډاکتر ده که مو رئیس ده که درس را کوي که مو ډاکتر ته بیا یې که اشوازي را ته کوي زموږ هغه د سیاسري خانمان یې استادان یې مو دي
بله تاسو ویل چې طالبان راغله تلاشی وکړه د دغه پیش په اړه کوي څه راته وای
و طالبان را نه دلته د مثلا یو به جوال او د دوه د سپږی د سکرې مهلو یو ور سره ځاپه وي طالبان داله او د وختن مدیر و بیري دلو مدیر و امر باندې تیر چې مو څه هیڅ څوک مو څنګه ور اغل مو د ځاغې سنو او بیا دلې باور مو نه کېدای چې مو د چا د دې خبرې یو وخت مو کتل د رئیس صاحب مو بسراج مشکاروندان د ډیر خیر چې دوی یې شخص ځانلو خطر کې اچولې د کوم څه څوک نو پریشي چریسه صاحب را لګره رئیس صاحب چې ناراضه دي چې باور وکړ چې موږ ورو نو ماته لري دلته ثبوت خو نه تنه کې ټول چې ځان خپل دغه په خیر نه پاتې موږ د خو رئیس صاحب موږ کار مندان هیڅ چا ته اجازه نه ورکوله او اوس نه پوه څنګه طالبان دې اجازه ورکوله به موږ باور نه کوي
چې طالبان استاد کوم پښتنه شی وکړه چې درته وویل طالبانو
او طالبان راته وویل چې تاسو دا چې و مثلا څنګه را لاس مشکلات مو ول را لاس څنګه اوسو خدا مشکلات واره څنګه تخو کړل واخه مو ډیر دې دې له مو خصوصان په خبره مله سره سره کوله ول چې موږ څه شنو نه وتراغله او موږ څه نه نو ولې دلته مش خبره ورسره وکړو چې مو کمی ته بلار د مو کمی خاجانو د څه سره مو خبره کوله چې اونر بو د مو چنان خبره ورسره کوله بیا موږ چې تاسو خبري ورسره کولې بیا موږ وایو د وخت یار بچیان او امریکایان راتلل خو ته شخه خبري ورسره کولې و چې اسلامي امارات مجاهدین راغلي دي اوس هغه سره خبري نه کوي نو اخن چې موږ ډیر وان وکړ موږ څوک نو ځل هغه موږ ورته وویل چې والله کوم نو کوی چې اوس موږ اولی نفر موږ څه چې نه شتي نو موږ وایو چې نه چې تاسو موږ سره د خبري کولې موږ کارمندان او موږ رئیس سیاسي چا ته اجازه نه ورکول خو موږ نو کوی چې تاسو اجازه درکړل موږ څوک نه دي دلې خو موږ د اخر هم خپل خبره وکړه وای نه د اربکیان او امریکایان راتلل خلاص اربکیان او امریکایان کوم څه خبرو ته ځین چې موږ دلې یو خو نه وایو مخ دې خو موږ نه کړی دلې
فاطمه جانی که تاسو موږ ته یو څه بیرته تاسو کیسې ته ولاړ سو هغه سړی چې تاسو ویل چې د اتیا کال او ستا کورنۍ ته ورکړې وی چې ورواده کړې وی په یو لس کلنۍ کې په او بخشي په او کلنۍ بله هغه سړی آیا باندې وسو کنه
نا هغه سړی چې وو د ته یو وخت هغه ځای جوړ چې ماته وکیل ونی وای او هغه انیشا سنجر او خلک راځه ول هغه ځای وټل نه ماته نیول او مثلا هغه وټل نه راځه ول
او هغه سړی چې بله ادو هم سړی چې تاسو ور سره واده وکي هغه سړی هم باندې سو کنه
نه خیر هغه باندې سو او هغه ویل چې صحیح ما کدی ته رښتیا ویل وره په دې ځنه کوله ما صدقه ما دې ته وویل چې زه څه ځنه لرم څه زمي مړه ده وما اوس زه دې سره واده وکم او سم زه طلاق نه ورکوم هیڅ وخت زه طلاق نه ورکوم
شه
ما ژوند ډیر په خطر کې و خو دې ما ول ماتور ما اوس چې دلوي جن وکم ولې زه تاسو ته صاحب اتمی د شکورنی د کارته مجبور کړم ګور دې ما خوشینات را سره کوي د خپل په وظیفې کو یو کودري ورور او همیشه به غم زه وهل نه ما او خو نه دا کده چې نه درو چې په شا کې نه ور چې باندې کریو زما یا دا کده وبون ک جناشن وکم ته یو کتر مزانو ګرځي راته جام کله و یو خود نخره لسی مولا که دلو ده چورو بکشو چشمه خوزی هم نکبله ولی خو از ما هم اول مقامه سایه و دو این مطمئن هم یکره ویش طالبان داله
شه
خو بیام یا مومین دو چخلاص سمه خوش طالبان ده اولی نمیده مقامه مالا معلومات سنم دو وزارت معلومات هسته هسته مجیر غاره که مرکارونه معلوم چیز مرکارونه پیش
لازم تاس تا چو ویل سیری که چیز تاس قضیه با چنگ هستی چوک بای
خو اول چې موږ ولې دا څه ولې خو موږ په کار نو سره نو معلومات موږ ته وکینان درلودل نو وکینان دا کوله خو پیلا نو وکینان نو تاسو موږ ته کار نه کولای نو څه کار نه کولای چې نو مقامه معلومه ده نو وزارت معلوم دي نو رئیسات معلوم دي خو دا کوم ځای څخه شروع کی څنګه وکي نو څنګه دا څه شوی چې موږ غواړو کار نه وکړو هیڅ نه معلوم نه دي
ش او په دې اړه باندې پښتنه در څخه وکم فاطمه جانی د بخښنې نړیوال سازمان پر راپور کې راغلی دی چې طالبانو ډیر بندیان را خوشې کړل او په دغه کې هغه خلک هم شامل دي چې د شوز پر وړاندې د تاو تریخوالو په قضیو کې بندیان سیو دغه تاسو په نظر باندې دغه شوز ته څومره لوی تهدید پېښولای سي د امن په خونو کې چي دي
د یو راته چې یو خو بندان چې ولا بندان څه څه نه لاره خو بیا ډیر راته خو خدای کورنۍ سمول مو سره د کورنۍ سره د مسلمانانو د هر خو د مسلمانانو د هر خو د مسلمانانو ډیر ولا
خواهد چه هم خوشی سری یلو سری خو بیان ده بزا دانور زایی چه ولی راشدی چه ولی خو مشکلات اوشد بزرد مشکل هم چه مشکل هم نیست خود راشد جوای مصبر در زندان که دیمونی دوست در زندان که وای ناسیدی
ډیر مننه فاطمه جان او لیلا جان چې تاسو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ او ریدونکو د نور بس د خبرونه وخت پات رسیدلې دی بل اونې به بیا له تاسو سره تربیه مو پر خدای سپارم.